د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي.
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده، دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو یوازې د روسیې هیواد نه، زموږ د آسیای میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې حکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
خاغله وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې لخپل خاورې څخه گاونډیو او یا نور هیوادونو ته د تورریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي، خو په دې برخه کې د گاونډیو او نور هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې روسی رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي. همدارنګه روسیه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی. خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایی د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ یو ځای سي او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې دواړه تقوی سي. دا به ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني ورکړو. د خاطر هر هغه اقدام چې وکولی سي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ کړي، دا ښه خبره ده.
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین، روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هېواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، له پخواني افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو، خو مخکې له دې چې د مرکې ته ورشو د پاکستان د کراچۍ په حالاتو یو رپورټ راخلو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو ورځو د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د میرمنو په ګډون شپږ افغان کډوال مړه شوي او ګڼ شمیر نور د جلوهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه زبیح الله شفق رپورٹ اورو. دوستانو، زموږه غلازده رادیو ناوړی، زما تخنیکی همکار وای چې دا رپورٹ نه لرو. زو بلوچستان ته او په بلوچستان کې د شپاړس بلوچ وسلوالو او د غوی د څلور کمانډانانو د وژل کېدو په اړه یو رپورٹ لرو چې بارکوال میخیل راستولې.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د سه شنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکې نومځای په یوه غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات یې د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکي سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هیلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل شوې او په نتیجه کې دیر لس بلوچ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلې دي. د ملیشا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شوي قومندانانو کې د خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر الله نظر بلوچ ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قومندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خانواسي په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د مرکې ته. یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي. د افغان سیاستوال او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس وایي که بیړنۍ لویې جرګې جوړه نه شي د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه دی. صفي الله سنګزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
موږ هر وخت دې ته یو ملي ضرورت ګڼو چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی. موږ باید د سنتي، قومي، ګروهي، حزبي، ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا، دې لپاره زموږ ټول تلاشونه او کوشش چې وو هغو د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی، دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي، څو په تر په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی، لا تقریبا لس میاشتې کېږي چې د دولت وحدت ملی د اعلان نه تیر شوی دی، خو متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی اوس پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. د دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهم نامه په اساس که د دوه د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی په منځ کې شوې ده، یو نیم کال بعد باید لوی جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې د شپږ میاشتې نه باید دا لوی جرګه راځي او هغه تفاهم نامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کیږي که چیرته په دغې تفاهم نامې کې چې واقعا څه تاسو وایي تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغې جرګه کې، او یا یو نوی حکومت، یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې دا اجرایه باید قانوني کیږي او کنه. دا خو یو بخش د تفاهم نامه، یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډېره زیات شوی دی، ډېره کلبغت شوی دی. زما پیشنهاد دا دی چې هر وخت چې دا لوی جرګه راځي ټولو مسایل، نه فقط دغه تفاهم نامه مواد، ټولو مسایل په لوی جرګې کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کیږي، ونه څنګه سره صلح کیږي، د افغانستان آینده به څنګه کیږي، چا سره موږ دښمن دی، چا سره موږ دوست دی، تا ټول مسایل په هغه جرګه کې باید بحث.
ښاغلی مسعود، ډیر زیات په بخښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملا له مخالفینو سره، که داعش دی، که طالبان دي، که هر څه دي، له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري. خو یو څه چې نامعلومه خبره ده، هغه د یو بدلون ده چې تاسو د بدلون خبره کوئ، نو حتما د بدلون ضرورت به په هغه جرګه کې مطرح کیږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کیږي یا وړاندیز به کیږي څنګه؟
دا نه چې دولت وحدت ملی د افغانستان نیاز دی، دا یو ملی ضرورت دی، دا تاریخي ضرورت دی، باید په دولت وحدت ملی مو سره بوي. خو مشکل دا دی چې په دولت وحدت ملی کې اوس پورې د دولت وحدت ملی په ماهیت باندې هغه دولت تشکیل نه کړی دی. زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د ټول د ماهیت سره سم باید تشکیل کیږي. دا خو نه شو چې دوه ټیم به ائتلاف کی دا شو دولت وحدت ملی. دا خو نه دی، دا خو د دولت وحدت ملی مفهوم نه دی، معنا نه دی، اهداف نه دی. دا خو د افغانستان نیازمندي نه دی چې دوه قوتونه ائتلاف کی بیا دته وایي چې دولت وحدت ملی. دا نه دی. زما پیشنهاد دا دی چې د دولت وحدت ملی د چارچوب نه موږ باید حتما د ساختاري او رهبری او مدیریت باید تغییرات به وینو چې څنګه باید دراشي، او دا د لویې جرګې واک دی چې څنګه تغییرات په هلته راځي. زما پیشنهاد دا دی. هغه بل یو اشاره چې تاسو کړی دی چې د افغان فوجیانو دوه سره جګړه کې اوس پورې د دولت وحدت ملی دیدگاه چې کوم دی، د داعش او طالب ته بل کاملا متفاوت دی. اجرایه رئیس یو شی وایي او رئیس جمهور بل شی وایي، امنیت وایي یو شی وایي، وزارت داخله بل شی. اوس پورې دوی سره یو واحد دیدگاه نشته. دا څنګه به کیږي چې موږ سره باید یو سم رهبری به وي چې دولت وحدت ملی ته رهبری بکی؟ دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت دی. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې ژر تر ژره لوی جرګه برازي د ټولو مسایلو نه دوی باید بحث کړي او د باسته بد به یو نتیجه ورسید چې هغه نتیجه د افغانستان د ولس په حمایت کې وي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا لیو ټیمه به خلک خوښ وي، لبل به ناراضه وي. دغه سي دوه زړیتوب چې موجود وي په جرګه کې، نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو ترلاسه کوي؟
خبره دا ده چې د دې لپاره چې دلته خو یو مشکل دی، د دې لپاره دا لوی جرګه چې کوم دی د افغانستان په تاریخ کې هر وخت لوی جرګه د بلدي مشکلاتو لپاره د رامنځته شوی دی. زما خبره دا ده چې د دې لپاره چې دوی سره یو مشکلات دی او داسې دوه دغه دی دوه دیدګاه دی، زما خیال ده چې په لوی جرګه کې نه تنها د دوی ټیم نه راځي، بلکه د افغانستان نخبگان به راضی، د افغانستان ملی شخصیتون راضی، د افغانستان جهادی شخصیتون بول به راضی، مخالف و موافق راضی. دیر پاره چه تاخه یو ملی مسئله دی، د ملی مسئله د پاره دلتا خواب خواب هر واک چکم دی، هر طرف چکم دی، دیر خپل پیشنهاد داری پجرگو بانده اگه با دسکر چی، مشورت چی، او لس ورده کیگی چی، یومی اشته کیگی، دا در افغانستان حیاتی مسئله دی. او در نتیجه دا بوی چه یو ملی دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، درستی پښتنې په توګه تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې تاسو مقالې خپرې شوې دي، تل مو دی غټي پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویل چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس مونږ ګورو چې ځینې مملکتونه او کشورونه چې کوم دی هغوی اوس فعال شوی دی، او د دوی د استخباراتو مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ملکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات پراکوش په دلته کې دی، او دا مملکتونه چې فعال شوی دی، او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دغه ډېر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش شکوم دی او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلا چکوم دی، دومره پیسې چکوم دی، دومره سازماندهی چکوم دی، دا خو د یو غټه لوبه او د یو غټه پروژې په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو داسې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه به کوي، دا خو په یو ور دوه ورسته کیږي. خو دې سره یو پروګرام ته خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید چې هلته دوی دا دغس کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی، او دومره دغه فوزونه چې کوم دی د افغانستان فوزونه دی دغه کوي، ټول یو غټه پروژه خامخا به وي.
د احمد شاه مسعود د بنسټل رئیس او پخانی افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هېواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یې ځانګړې ډله جوړه کړې ده. او د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 2500 واوښتی دی.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو ورونو، په هر ځای کې چې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. او منګه د رمضان په مبارکه میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله الا د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونکي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نکیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر او ثواب سړي ته ورکولې شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکه د دې ثواب نشي لیکلې، لیکن په نورو اعمالو کې دریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان خودنه ونه کی. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وچا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای دپاره شهادت نه واخیستی، ی دې دپاره چې خلک ووایي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای دپاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي یي، ده ځای هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل ثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یهی د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا اوسي، اعلی کلمت الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې یي او آخرت هم ته نه پاتې یي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
ازادي راډیو لوونه تر وو